جشوی السلام علیکم د مازیګر تر وو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ساسو هرکلی کو روانه خبرونه یو سات دوام کوي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې پر راپورونو کې باوري چې افغان حکومت په ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لمړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او جنیف کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي او متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ قومندان مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لمړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی اجرایی ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دغې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. پوره خبرونه د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډي هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګنې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په نننۍ غونډه کې ویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملی اقدامات وشي. ابراهیمی ویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس ته وایم سو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو د حق باید لاسته راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر ویل چې حکومت مسؤول دی سو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید 13 ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډاک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبرپاڼه وایي چې دغه موټر د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته غليدي. او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسی جرګې نن د خانیت او د منی د قانون په شلمه ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سګرټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سګرټو مالیه سمټول شي، د سګرټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دي چې د سګرټو د مالی لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار اسمت سروان تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یوه افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پرشمنی اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړي ایرانی چارواکي یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیا حسیانو د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حسیانو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حسی یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشات، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځ مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکه د برید شنبه په ورځ نا وخته وکړ، خو دا یې تایید نکړه چې بل مختار وشل شوی او کنه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوی حکومت وویل بل مختار او نور سختدریزي د اجدبی د ختیس شار په عملیاتو کې وشل شوی دی. مخکې هم د بل مختار د وشل کېدو راپور خبر شوی وو. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی وو، په شمال لویدیځ افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سخت دریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس تن وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سخت دریځ ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته لدی د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړي چې د مارچ په میاشت کې دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشته لږه ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبه په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسکونو ودانۍ او موټرونه یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلور وشتنه لا هم به درک دي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبن پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بیرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړنۍ اټکلونه ښیي چې د سیل ګرجستان ته اتلس میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
مکاګله آزادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې باور لري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
کوم چې مخالفین سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي، افغانستان کې نه وي هغه باید لګوندوی هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
د ولسی جرګې رئیس وای ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندوز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړې او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی لوی تلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ښځینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږ د استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام فصل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړی توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبري ونه کړي، د پداسال کې د چې د ترکی اناتولی خبري اژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځانته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړي. د چارو څیړونکو وای افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د حقوق منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅ کله به هم په گاونډي هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له گاونډي هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبراترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده. د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې د چکن موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډي هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي اژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي اژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د اژانس د طالبانو د یو لړپوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو، او د هغه هیواد د بهرنۍ چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې لیدلي وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځانته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمېر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریک کړه. هغه یې لاملونه داسې په ګوته کړل.
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بے هدف آیا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي او له همدې عمله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. دی وایي طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې د عیش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومت غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم گاونډي هیواد کې ونشي، او افغان حکومت ترجیح داده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لړ مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپورت. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وای افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي، او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي او د ولسي جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي، او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون لمخې د سرطان په میاشت کې د ولسی جرګې کاری دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاټ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسی جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې موظف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرګه مطابق قانون اساسی افغانستان،
د ولسی جرګې د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د خلکو حق دی. تر هغو چې انتخابات نه ترسره کیږي دا خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالي منابع پیدا کوي. اخو د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وایي چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نروښانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استازي حمید الله توخی ویل چې وکیلان باید په خپله د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څوک نه مشروع بولي هغه ته جواز نه سي دلته کښېني. د خدای په خاطر دامن دي استفا او کور دي لاتې. څوک چې مشروع بولي د خپلو خلکو د حقوقو دفاع دی وکړي په پارلمان کې نه کښېني، خو مامور ځان نه سي جوړولی د خلکو نماینده او د وکیل په صفت دلته کښېنو.
د ولسی جرګې اکثر غړي د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د روزګان د خلکو استازي عبید الله بارګزي وویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو له مخې.
د دې دوه وکیلانو انتقام باید دولت کور سوانه کی حکومت ناغېړي کړی ده. پر وخت انتخابات نه کړی دا ګناه د ولسی جرګې نه ده. ولسی جرګه قانوني د بلې ولسی جرګې دراتګ پوری ده. د ولس کور چپاولګرانو ته او د پردو د نشاندو ته نشي پروژوي.
که څه هم د قانون له مخې نوي وکیلان باید د سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسی جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو زندیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړي کړی دی. ویسا خپل واکې رسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایی رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایی ریاست څوکۍ په صدر اعظم یې بدل کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظم مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورسپان بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر پر رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه ناامني او بل هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هر پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخستل شوې چې ویلي دي اجازه به ورنکړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د وانت وند ولسوالی وبخې اړوند د ارنس او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو عامه لارې د افغان ځواکونو لخوا ترل شوي او دوی لدې پلاوه خورا زیات ستونزې لري. روح الله انوري په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلی اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وای درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ارنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډي بند شوې ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
ګاډي چا بند کړي دي؟
ګاډي خو داسې هلته بد امنیتی شو او څه کسان دا ویګل کې ووژل شو او بیرته چې دینو دا حکومت چې دینو ګاډي بند کړه او په دې لامل بېخي موږ زیات مشکل کې یو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستروان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بره کلی دا ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لا رخلاص نه شي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارن ته وایګل کې دولت سره د همکارۍ په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ون سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندوز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د ارتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزی حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومت د دې خپل غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان له سیمې په دې اړه راپور برابر کړی.
په کندوز کې د کندوز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قمندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی وو. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل شول څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمیزې پراختیا او د ښه حکومتداري په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګ له مرکزی حکومت څخه به د عملی کېدو غوښتنه کوي. د کندز والی محمد عمر ساپی وویل چې د جګړې زاویې تغییر کړای او دا محل جګړه له جنوب څخه شمال ته راوخته ده او بهرنی جنگیالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دغه وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزی دولت وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګه مرکزی حکومت باید دغه غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملی کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړي ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. نازوي په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمه عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امنې سیمې نامنې کړې دي.
بیرونی ها و خارجی هایی که
خارجیانو دغه جګړه زموږ پر خلکو تحمیل کړی ده او هر ورځ موږ بې ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې له دې لارې نورو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له څوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. په عین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخواني جهادي قماندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای سو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختیو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس وباسئ. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ شی نه دي لیدلي سره متحد سو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمرخیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کبله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شپه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له و د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت دلې سخت دریزو د عراق پر آمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي او وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت دلې سخت دریزو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریزو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یو دوکاندار رویټرز خبري اژانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپل پوځي عملیاتو ویډیوګان ښکاروي او د نیول سیو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نشودل په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګان ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایته ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ ترورستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکي اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅې کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. اسمت څاروان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د دغه ریاست ویاند وایي له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف دی چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. د دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختریزه مختار بالمختار په نښه کړی دی. د تونس درې پولیس دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختریزو د تلاشۍ پر وی پوستي حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشتر لژد ډیر لستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړ پوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملی پیل لپاره د وټړون لمخې د اروپا د پنګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به د دغه پروژې څخه په کال کې شاوخوا له 3.2 میلیونو ډالرو ترانزیتي مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمل شي او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځنګړې توګه د افغانستان لپاره ګټوره ده او د افغانستان پر اقتصاد به ډیره مثبتي اغیزې ولري.
د کاسا 1000 پروژې پر اساس باندې تاجکستان او قرغیزستان اضافه برېښنا د افغانستان لپاره پاکستان ته ولګول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځنګړی توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او صنعتي خونی چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګرۍ زیودی په هدف د افغانستان له طریقه د وریخمولار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونی د امریکا سلاکار یونس نګا ازادي رادیو ته ویل د یادو موضوعاتو په اړه به د رواني میاشتې لښ پاره سمینېټې پوري په چین کې د سیمه د هیوادونو په کچه غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی اساس او دولتي چارواکي هم ګډون کوي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسولان وایي سکل بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیر کلونو په پرتله کم شوي دي. دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي رادیو ته ویل په بهرنی بازارونو کې د قرقل پوستکي د بای کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلاو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سکل شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوې دي. دای وای د قرقل پوستکو د صادراتو له درکه هر کال هیوا ته شاوخوا 40 میلیونه ډالر عاید راځي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه
یو امریکایی ډالر شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو یورو شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه نوي پوله، یو د اماراتو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري پنځه سوه یو اتیا افغانۍ.
مرزیه احمد زوی وچې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وب پانه هم کتلای شي. د ازادي رادیو پر وب پانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه روستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلای او لیدلای شي. د ازادي رادیو د وب پانه پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر نیز پروگرام واوري.
آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کم نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځی او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه علي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازی نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کو. زه داود طپان یم او دا بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی در معلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی در معلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی در معلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی در معلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست وایم په بحث کې.
مننه
رئیس. لته به پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی در معلمین څخه فارغې کړي دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لام په تماس کې یاست.
د پکتیا علی در معلمین په کال یو زر درې سوه شپږ پنځوس هم کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلفو دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې اوناس طبقه هم موجوده وه، ښځینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی شوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدلي. لکه څرنګه چې تا یادونه نیوه وکړله، دلته بعضې مشکلات موجود دي، چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضې سلیقوي مشکلات او بعضې اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغو ته باید رسیدګي وسي. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په ډنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوو کالو کې تر شپږ سوه زیات نجونې د څوارلسم صف په سوي،
یعنی اطراف کې،
په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، چې یو عمده مشکل بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمینه سازی، یعنی د کار زمینه سازی نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاصو شرایطو. او بل د دوی امتیازات هم کم دي، چې زیاتره نجونې د پکتیا زړه نښه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ژوند یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نبم پوښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې دارالمعلمین نسکوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازی نه کی دوی د وړتیا او پاره راته وای.
دلته پکتیا بو دارالمعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت د نور ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته ځینې ستلای دی لسون سکل راځي، نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف دارالمعلمین وایي او پانتونو ته ډېره زمينه نه ورته مساعدي، یا نه غواړي چې کورنۍ د دارالمعلمین پانتونو ته امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکرو محصلینو نه اوناس ډېر استعداد لري، ډېر قابل دي، موږ خو تدریس کوو هم په ذکرو کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکرو نه د اوناسو زیات ده. چې کله فارغېږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدېږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي عملته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداده شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغو، اکثریت په کور کېني، او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي، ځکه ولسوالۍ کې خو نظر په مشکلات دی امنیتی دی نشی کوي چې ولسوالۍ ته ولاړ شي. خو مرکز کې موږ خپل دی وناسو ډیر کم لیسې لرو چې هغه ته تقریبا استادانی پوره دي. خو دا نه کوم محصلین چې موږ فارغو دی غوډه لپاره د کار زمينه نشته، یعنی کوم ډیر کم ده. هغه په ارتباطاتو یا خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري.
تاسو خبرونه داسې معلومیږي چې پاتراب کې هغه جنیس در معلومین څخه خبرې سوي هغه وظیفه غواړي، خو ولې وظیفه نه درته پیدا سوي؟ دا هغه پاره تاسو معلومات دي.
هغه هم دا مشکل لري، هم دا سي استعداد لري، ځکه چې دوی ډیر زحمت کې خلې او ډیر کوشش کړی وي، ځکه چې نور جې کې دوی ته د کار زمينه نه مسایديږي. په مرکز کې چې کوم جې کې دوی فارغ سوي دي، هغه لیسو کې دومره نفر نه نيسي په لیسو کې، ځکه چې د کار زمينه ساحه یې ډیره محدوده ده. یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي عموما دوی چې د درمالمي نه فارغېږي، د معلم په صفت فارغېږي. دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکوی چې په نورو اداراتو کې کار وکړي، ځکه دا پښتني ټولنه ده. د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، حالانکه دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوی چې تکړه دي، استعداد لري، خو د کور لخوا اجازه نه وي. نو هیله هم دا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي. نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلې چې مسد زه د څوارلسم نه فارغ یم، د یوې میاشتې چې پیدا موسسه کې مې وظیفه نیولې، کور په کور ګرځم، مور مې راسره هغه ځي. نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ بولو. نو زه ډېر تېر متاثره سوم. ما ورته وویل چې خیر که ته چېرته غواړي نور موسساتو کې کار پیدا شي ته کوي، دوی چې هو بالکل یې کومه کار، ځکه چې زه د کور کار هم کوم په سارا کې هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سمسې را وړم.
مننه. فردي تاسې راته وایي چې دغه ستونزې چې استادانې یادوي یا رئیس صاحب د درالمعلمین یادوي، دا ستونزې په پکتیا کې تاسې نه پخوان جونې چې درالمعلمین څخه فارغې سوي یا تاسې اوس فارغېږئ، څومره یې ویني یا څومره درک کوئ؟
ستونزې شته ډېرې زیاتې، ځکه که څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي، که د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تنهغو ته د معلمي هغه پوست چې هغه ورکول کېږي. خو موږ غواړو چې بدون له معلمي څخه، خو بیا هم دا مشکل شته، ځکه موږ سږ کال کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو، بیا هم استاذي موږ ته وویلې چې استاذي نه درکول کېږي، هغه موږ نه شو کولی چې تاسو ته دا پوست درکړو. موږ ډېر زیات ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو، موږ ته چې دا کار را نه شو کړلی، نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس وي، هغوی ته هم نه ورکول کېږي. هماغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو، داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وي چې موږ څه غواړو، څه لپاره راغلي. باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو. موږ دوی هماغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري په شکل مکتوب کتل چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شولو، ځکه موږ د استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووزو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر وکړو.
یعنی تاسو ستونزه دا ده چې ستاسو غږ نه اورېدای کیږي؟
نه،
غږ اورېدو مرجع نه لري.
نه، هیڅ کله هم نه. موږ چې څومره غږ اوچت کو بیا هم نه اورېدل کیږي. دولتي چارواکي د کله چې یو اورې هم غږ نه کارن کوي، نو څه فائدہ؟
مننه. نسرین مسعودی، تاسو به موږ ستونزې اورېدلې د خپل خورلنو نه، یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی؟
مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادي، مشکلات اجتماعي، مشکلات راسمره و چې دا د مرکز د مراد بکتیا بسیار زیات ده، ځکه ما نه میتونیم حداقل به درمیان به امان اجازه نداریم، بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند، میگه باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم، در رفتن شرم است. خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما در درمیان نباید بیایم، و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم، بدر خود قانع میکنیم. خب ما به بسیار مشکلات اینجا می وقتی که از اینجا فارغم شایم با ما کار مساعد نمیشه، یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم. وقتی که یک معلمی است که بعد دخترها داده میشه، وقتی که معلمی رو میکنیم از درمین فارغ شایم، باید ماش معلمی باید بلند بره، خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره. خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنن. وقتی که ما از اینجا فارغ شایم، ماش 6000 است، تغییر دامنش نمیان. مز دولت خدمات قدر داریم که دایسی میماشای ما کمی توجیه خدا کنند باید با ما با مشکلات مرزدگی شوا و صدای ما باید شنیده شوا
بازادی رادیو دزوان پیکر خبرونی درنو آوریدون که در بحث پا دویم برخه که و بحث مو پا پکتیا که در خزینه پاری غزده که اون که در کار در نزمین سازی پاره دی در بحث گردونوال مدی در پکتیا لی در المعلمین رئیس آتا محمد کانی در پکتیا لی در المعلمین در سورلسم تولگیزده که اون که پریده حبیبی در علی در المعلمین یو بل از ده که اون که نسرین مسعودی او ده همده در المعلمین استاد جوان استاد قدرت الله شهاب طول تا بیام خر اغلاست ویم رئیس قانه تاثیر اتا ووایی سی ستونزی خو مواوره ده ده ستونزی منگ لیدلی دی پا پکتیا که ده ستونزی ستا سرد دمره دیرو دودیز و مشکلات اونجونی در المعلمین ترازی خوانزوی ترازی او لاغو روز تا دوی بیر تا سی زدکر بش پڑی که یا نیم زدکر سر تا ورسی بیا کرو تا زی ایت کار نور تا پیدا کیگی لاملو نیست دی
منا نکم بیا هم دا موضوع از تکرار بیانو دل تا دی دولت مکلافیت تا دی پکتیا دی ولایت دی ولایتی چارواکو مکلافیت تا ترچو آغا کم توازن چی دا خصوصا دی جندر پنامه دوی باید نه تنها دی معرف پساته کی بلکه دی اداراتو او دی نورو اداراتو پساته ما دی نظر ونیسی گوری مگا بستون لرو دی زراعت پا وزارت کی دی زراعت پا وزارت کی دی جنگل داری پا بخش کستا ترزیق نباتات پا برخه کستا دی کشاورزی پا برخه کستا مختلف برخو کی بستون موجود دی کچیری دا بستون اختصاص ورکل سی حاغ و ناسو تا چی دی ساینس لدپارتمنت نفارغی کی دیر موثریت لری دیر موفی تمامی دلیسی او حتی دا بستونه با تخصوصی شکل ونیسی آقا انجونی چی دی پکتیا لالی در المعلمین دی ساینس لچانگ فارغی گی دوی طول دوغ مهارتونو تا کاملا رسیدگی کولیسی او لریم دایوه مسلا دوما مسلا دی ساعتامی پا برخه که باید دی جوان فارغینو تا خصوصا دی در المعلمین فارغینو تا دی اوناسو تا البته زمین اسازی و سیزه دی مثال پر دول درتویم هاگه تیداد خوانده چی دی ولسوالوی نمراجعه که دوی تا هم ما عملا لیدلی دی چی نارینا نرس ولار دی کچیریم دغه فارغینو تا موقع ورکل سی دی ساینس دی دپارتمنت فارغینو تا اوناسو تا او دوی تا لند محال کورسونه دایر سی لند محال پا ظرف دروی میاستو که دو میاستو که یعنی دا خپل یو زمین سازی دا دوی تا او دوی دی نرس و صفت پا صحت همی که پا دنده و گمارل سی هم کاریابی سوا هم انکشاف متوازن او هم جندر مراد سا او کچیری پا هر چسترگی سر پتو دا هم مناسبه ندا بل مثال دی ولایت مقام در کوم دی ولایت مقام تا خزیر روحانی وی متاسفانه نارینا تذکرویشون کی حاضر وی دوی حتی مگه دی ولایت پا چانگه که داسی و متخصص کس نلرو چی دای اوخم حریر وی دا پا داسی حال که چی دی ادبیاتو دی دپارتمنت داسی فارغینی مگه لرو چی دیوی املا، انشا، برخورد، سویا، سلیقه، روانی حالات کاملا منظم وی دوی کولی چی چی اوخ دی ایسایی او دی سبت اول نفوس مامورینی ووسی دا یو زمینه سازی ده او بل هم با خپل افغانیت مد نظر نیول سوی هم با اسلامیت مد نظر نیول سوی وی هم با زمینه سازی سوی وی انجونو تا تاسی پا طول ولایت کیو گوری پا هر اداری تا چی تاسی ورزی طول ادارات طول بستونه زکرونی ولی تی
خزو چار ریاست که نارینه دی خزو پا نسبت زیاد تی
بله او مثال دا تاسی زونده مثال را کرد دا پا داسی حال که تی دی خزو چار ریاست پا نمیادیگی پا خیقه که نارینه باید سو که ایرو را دا سایی نده بل مثال قضای دولت که درکو بل مثال همدارنګ په فواید امیک درکو بهتره او افضل زمينه سازي دوی ته په صحت امیک په زراعت کې او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي ګوري په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ نه خزینه مامور نه لرو هاغه نجونې چې دوی الته ورزي دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي دوی به خپل
پروژه او بخې د پانتون مثال مرکو په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمن سي دغه نارینه
هغه نارینه ده دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده ګوره چیره دی ولایت اداره دی پکتیا ولایت رهبری دی پکتیا ولایت قومی مسیران دی پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي ګوري د غټ بحران ده زه جدن ور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکي ولی خپل خور ته اجازه ورکي چې دی ونارینه راته دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي زه ډیر تاسف کوم چې دی پکتیا یو خور راځي نارینه نرسته او دیږي په واسطه پانسمن کیږي دا په داسې حال کې چې د ساينس ډپارټمنټ فارغینو ته زمینه د کار نه برابرې ټول مکلفیت د موږ د ولایتي چارواکو ده او جنډر او متوازن انکشاف او نجونو ته د کار زمینه مطلق باید د ولایتي ادارې لخوا بلخص د شورای ولایتي لخوا د تاسې مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمینه سازي مناسبه شته نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مساعده سي تر څو تشویق هم سي ترغیب هم سي
و مننه غی صاحب کور مودن شهاب صاحب د رئیس صاحب خبر سره څومره موافق یاستئ
مننه کوم طفان صاحب رئیس صاحب خبر سل په سل زما موافق هم سره او رښتیام د ستونزې وې چې د دې لپاره د حل لارې ورته وسنجولې کچیرته مثلا پکتیا ولایتي شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطحه لوړ شي نو دوی ته په کار دي چې په کم سکم دي وناسو په مکاتبو کې الیسو کې کوم نارینه استادان دیغه بجای دي همدارې در معلمین نه کوم فارغې سوي معلمان دي چې خو استعداد لري او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې مثلا موږ دلته ساينس کې فزیک کیمیا ریاضی او بیولوژي څنګه دي چې دنه په قدر کې فارغېږي موږ نه چې دا یو مثال هم دغه ده چې موږ در معلمین نه یو وناسه فارغې سوي به پانتون ته لار پیدا کړه او وس راغلی دی موږ سره دلته همکاره د استاد ده او جنکیانی لاخه زکړه تیر کوي سي نو کچیر غواړي سي دي تعلیمي سطح لوړه سي په پکتیا کې نو خزینه او ته دي باید امغه خزینه استادان مقرر سي ترڅو خز دکړو کی
مننه ایتاس دي خبر دي لا بش پړیدو په خاطر دومره ویلې سوس دي عالم خزان په لیسه کې څور زیوډان موږ پښتنه وکړه 12 استادان کمی دي او دا استادان غیر حاضر دي دوی په خپل وخت حاضرین ورکی ولی بیا هم په واسطو او خبرو باندې ماشونه اخلي نو موږ به بیا هم د خوندلور تر وګرځو فريدي تاسو وای دغه ستونزې تاسو مخ کې یادې کړې او رئیس هم ستونزې یادې کړې شاب استاد هم یادې کړې نورې د کومې لوی ستونزې ننګونی چیلنجونه دي نجونو په وړاندې
د وناسو نور ستونزه ده کنه چې کله چې دوی در معلمین نه فارغېږي غوړ لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي مانوي امتیازات ځکه هغه کولای شي ترسو لوړ تحصیلات وکړي په باندې کولای شي چې لوړ تحصیلات وکړي مثلا د دې ځای څخه پامتون ته لار عمومي د ساينس په بخش کې او هغه خورسته کولای شي چې دلته استادان شي ترسو کولای شي وناسته به هم هغه څخه ډېر ښه فائدې ترلاسه کړي مثلا لکه موږ تاسو د درمالمین کې لرو چې هغه د دې ځای څخه فارغ شوی د خوص لسانس ده چې کولای شي موږ دا هم په ډیر راحتي سره تدریس راکړي په دا سره کوسیږي زموږ لپاره هم داسې امتیاز ووسی تر څو موږ وکولای شو نور لوړ تحصیلات چار د پاس یعنی ورستا لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي دا به یو ډیر ښه دیوناسو لپاره یو ډیر ښه لار وي تر څو کولای شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي ځکه تنها نشي کولای چې ذکر په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي ځکه چې ذکر سره کچيري وناسو سي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېر ښه پرمختګ وکړي خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه مالی مشي یا استادان شي خدای سينه دا باید وګړي ته ریاستونو کې هم کار ورکړ شي تر څو کولای شي نوري انا چې کله دوی زیری اثر کې کوم مشکل ولري پر هاتي ډول سره هغه خپل مشکلات وړاندې کی تر څو د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغه ته ایجاد نسی دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي ځکه چې موږ ډیر زیات 4 د فاصله لرو 12 د فاصله لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغه ته د استادې بوستور کې نور داس یو څنور ورکی تر څو هغه فلوړو کاروکی
مننه مسرین نظر شما
تشکر نظر ما ای است که باید دولت د بوري امي فسادي دوري زیات توجه کنند په خاطر کې د پنتون د پنتون وخت کې شاګردان امتحان میتن که مسلین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارند هم کسایی که رشوت میتند اونا زیادتر کم بیا بشند و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگر چه لیاقت زیاد هم دارند وزارت فقط خواهش ممی است که فساد اداری را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداری پاک کنازه کنند و دیگه مشکل ما ای است که باید دولت بدون از اینکه در ولایت پکتیا 15 تعلیم تربیت 15 طب متوسطه هم در پکتیا ایجاد کنند تو ما بتوانیم بدون اینکه ما تعلیم تربیت را پنجه تعلیم تربیت را بخونیم پنجه طب متوسط را بخونده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمیکنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را میتونیم کمک کنیم.
مننه. خوشحال و سید آزادی رادیو دزوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې همدا اوس زمونږ له خبرونه سره یوځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ دزوان فکر خبرونه موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغو زده کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازی د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس اته محمد کاله د پکتیا لیدر المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکو فرید حبیبي او نسرین مسعودی ځوان استاد قدرت الله شاه عبدی ته بیا هم خره غلاست وایم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غختنو پاړه حلاري پختم په سر کې هم د قانې صاحب د مایک په اختیار کې ورکوم سی په لندو یو په یو ټولي غختنې را سره مطرح کې او حلاري راته وای سی څنګه کېدلې سی د غستونزې په پکتیا کې واره
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د پاره موږ زمينه سازي کړی وي او دوی په دې وتوانی کې چې د خپل شته ستونزو د لپاره ټکی کیږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړ زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید او شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دوما مسله نوی رهبری دی مقام دی ولایت پد جدا د تفاهم وکړي چې فارغین خواند ته زمينه سازي وکړي که پر ریاست عمر زنان کیوي که پر ریاست معرف کیوي که په نور ریاستو کیوي. دا دوما مسله. دریمه مسله کچری زمينه سازي ونسوي دا بحران نورم دی اضافه کیدو په حال ده. پکتیا به په خواني پکتیاوي او هیڅ نو دی پرمختګ ترک بپ کنه لیدل کی
یعنی تاسو وایئ سی ک چیرته دغه کلتوریستونزي په پام کې ونني ول سی او وسنه سر له وس کار ونسي د ستونزي یا دغه دودیز مسائل به هم د سپات یو جنې په پراتلون کې ونسي کولې په اداراتو کې کارو کی
کاملا زوایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل خاص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسولیت او خپل مکلفیت سالم ډول تر سره کړي. کني خدای تعالی وایي کچیر کوم قوم خپل حالت خپل بدل نکړي زه دغه قوم حالت نه بدلو. بیا هم په پکتیاوالو پورې تعلق لري د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمينه سازي وکوي او د پرمختګ سبب وګرځي.
او مننه شاب صاحب تاسو سره لنډ حلار راته وای.
مننه کومه لنډ لار به همدا وي ما په نظر سي د پکتیا مکمل ټولي ادارې سي دي یعنی ټول ریاستونه سي دي په نوې تشکیل کې سي دي نوې کال یا د نوې دولت پر اتګ سره د کوم تشکیلات لري په وکه کې باید خاص ونده یا خاص بستونه د اوناس ته مشخص کی ترڅو د تشویق سي او راسي په هر اداره کې د خپل ورونو سره وګه په وګه کار وکړي.
مننه فريدي تاسو سره حلاره څه ده د خپل ستونزو پارسی ک دولتي چارواکي ستاسو غاوري یو اقدام
حلاره به دغه چې کله دولتي چارواکي مونږ आवाज واوري هغه سره باید امغه حلاره باید خپل وټه کې مونږ سرهشته دی مونږ کولای شو چې د ذکر سره وګه پوګه کار وکړو خو کچيري دوی مونږ خپل حق غواړو او دوی باید راکي ځکه حق غوښتل کی او مونږ هم غواړو کولای شو چې کار وکړو نو دولتي چارواکي څخه ډیر زیاته وختون کې ما هلمند یم چې غږ واوري خو غږونه کړه نه کی ځکه ډیر وخت امداسي کیږي او غواړم چې امدا کار وکي و ناس لپاره امتیازات اوسې د چار د پاس لپاره تر ځغل ور تحصیلات وکي او بل دا خبره چې باید چار د پاس لپاره کله چې امتیاز اوسې باید طبي متوسط اوسې او همدا نور په هنځي تل ور تحصیلات وي وکي تر څو کولای شي چې ټولن لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات وو په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امیاس کې باید دولت ساده مربوط نه کنند و با مشکلات مرضی کنند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین درمان و دیگر مسئولین دیگر پانزیه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمینه مسئله شود که اونا تسهیلات خواهد صورت بالا ببرند، یعنی تسهیلات خواهد بلند ببرند و این را باید دارد با ما مساعد کنند که ما تسهیلات خواهد بیشتر و بیشتر بیشتر کده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شود.
مننه لتاس ټول خغلیو غلیو څخه چې لمون سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه مننه.
ازادي رادیو لوونه تر وو.